جمهوريات. ستړي مشه د جمهوریت په دویمه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو. ډیموکراسي څومره تاریخ لري؟ له وخت سره سره د حکومتدارۍ په جمهوري نظامونو کې څومره پرمختګ شوی دی او څومره بدلونونه راغلي دي؟ همداراز په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب لپاره له مشال راډیو سره اوسئ. اوریدونکو، په تیرو خپرونه کې مو د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په معنا بحث کړی و. په هغې خپرونه کې تاسې واورېدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولس وي. دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالولی شي. د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له ډیموکراسۍ سره کیدای شي. نو په نننۍ خپرونه کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی، یا په بله معنا ډیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري. د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه ډیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي. په دې اشکالو کې یو د یوناني ډیموکراسۍ دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي یونس فکور مشال راډیو ته ویل، پخوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به بحثونه کول.
په پخوا کې وایي داسې و، تاسو به در معلومه ده چې دوی به په یونان کې خلک به د ښار یو ځای راټول کړه، یو غټ دسته یا سټوډیوم کې بیا د پښتنې ځینې کولې، هغو چې به فیصله وکړه بیا به دوی کارونه. نو د هغو راټولول پر یوه ځای کې بیا مشکل شو. نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخابات په واسطه خپل نماینده ټاکي، یا د حکومت مشر، یا د دولت مشر، یا د پارلمانو نماینده ګان، هغه به بیا فیصلې کوي، قوانین به جوړي، ځینې بیا عملي کوي.
یونس فکر وایي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو اوسنۍ ډیموکراسي ډېره پراخه معنا لري.
قبیلې د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلوده، بیا پاچاهي رایې جادیږي هغه یو اصول درلودله، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي رایې جادیږي. خو دغه اوسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او هم ټولنیزې اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي، مشر او سیاسي چاروپو یار محمد ترقی وایي، که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کیږي، چې فرانسې انقلاب شو نو دوی جمهوریت اعلان کړ. که څه هم چې دې جمهوریت اور ډېر کم وو، او هغه کسان چې شپاړسم لوی ته ماتې ورکړې وه او حکومت یې په لاس کې نیولی وو، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل، او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک کې تباه شول، او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې وو د انقلاب د فرانسې دغه نه راپیدا شو.
یار محمد ترقی وایي، د جمهوري نظام یوه بله تاریخچه له امریکا سره تړلې ده، چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري قوي تاریخچه مو په امریکا کې لرو، چې هلته چې یو نوی نظام رامنځته شوی و، نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولای شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نوره هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخوانی حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپل چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شارت خنیولې تر غرو او کلو د رو رو دو پورې رواج و. د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفه انتخابېدل. له یار محمد ترقی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي، او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي، هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري
په فعلاً په جهان کې هم جمهوریت نظامونه دي هم شاهي نظامونه دي هم دیکتاتوري نظامونه دي د جمهوریت نظام پرمختګ او د خپل حکومتداري څخه ټول حساب ته سوی پدی ده چې هلته څوک په واک کې ډیر نه پاتې کیږي او هر ماین موده ورسره بل څوک راځي ورک لري ته خو په هغه ټولنه کې چې بیا د پوهاوی لګیدا او پکې سواد سطح ټیټه ده هغه ته بیا د دې په خیدل مخه ګران دي او ډېر خلک دومره نه کې سره نه پخلاسيږي او ته ډېر اندازو پورې کسان چې نظامونه جمهوري ورته ویل کې خو په اصل کې به د یو کس یا د دوو کسو اقتدار
وي. یونس فکر وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړیږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چې قبیلوي قومي اصول په کلو دي تر رواج و دوی دغه دیموکراسي د نوې ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دي ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي، یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کیږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانی په وجود راولي.
یار محمد ترکه وای په نړۍ کې جمهوریت نظامونه بیلابیل بڼې لري. دا وای د ټولو دیموکراتیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره کار کول وی، خو په ځنو ټولونو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوریت نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په کې د خلکو د اراده تمثيل وشي. بعضې هیوادونو کې د ښه تمثيلي، خو په نورو هیوادونو کې د ښه نه تمثيلي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډیر ګډون وکړي، اول خپل رایه وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بازي غلطو عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي، د له وسله یعنی په سولې ستوګه حکومت راغټولنه قوي او حکومت راغټولنه جمهوریت او دیموکراسي قوي وي.
یونس فکر وايي دیموکراسي اصلا د قانون سرلوړی ده، په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانين وي او هغه قوانين پیاوړي وي.
قانون به وجود لري، په قانون کې به د درې ګونی قواوی وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده، دا به مستقل وي. په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغه که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصول سرلوړی د قانون حاکمیت د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې کوي، هغه فابریکې به جوړوي، هغه فلسلې به کوي چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تاسو در معلوم دي چې په قانون کې باید د دیموکراسي طرز د ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینی قبول شي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ما ته داسې رامعلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې دیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصاد هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط هم خلک په خوشحاله وي او حکومت هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوري نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همداراز د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لویه مسأله بولي. په پاکستان کې له 1950 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوري منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یو پوځي کودتا په 1978 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپل وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلی دی. په ټول هیواد کې فوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانې یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دي. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دي. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه کیږي.
بعض حصو پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے.
ضیاءالحق تر 1978 زیږیز کال واکمن وو، او چې د الوتکې په یو پیښه کې ووژل شو نو واکمنی یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، او په خپل وینا کې یې وویل،
ما واک په خپل لاسونو کې اغستې دی او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واستوي.
په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان غړي او پښتني ملت پال سیاستوالي بشرا گوهر مشال رادیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنۍ له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی، او دې عمل جمهوری نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی نو هغه لږ شانتې په ترانزیشن کې پاتې شوی دی، او امریت دورونو په وجه زمون چې کوم آئین دی هغه لږ په هغې کې هغه چې امینمنټس راغلي دي نو هغه بیا نه صدارتي نظام و او نه پارلمنټري نظام. خو د 18 ترمیم کې مونږ پارلمنټ کېناسته او هغه پارلماني نظام ته واپس راوسته. صدر خپل ټول اختیار پارلمنټ ته چې کوم د خلکو ریپرزینټیټیو نو هغې ته وسپاره.
له یار محمد ترکی مې پوښتنه وکړه چې د افغانستان په نوې ډیموکراسۍ کې له امنیته علاوه چې تر ټولو لویه ستونزه ده کومې نیمګړتیاوې ګوري. دی وایي، په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دي ورګډ.
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې د خلکو ګډون په ډیموکراتیک فضا کې او محیط کې او چاپیریال کې ډېر زیات نه ده کارول شوی، او د خلکو ګډون پکې ډېر کمرنګ ده. په همدې لحاظ چې ډېر لږ ووټونه کارول کېږي او هغه کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي، هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دې ځایو ته راځي. په داسې حال کې چې د خلکو ګډون، د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري.
اورېدونکو، تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده. تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې. له همدې سره نننۍ خپرونه پای ته رسیم. که د جمهوریت په اړه پوښتنې لرئ نو د مشال راډیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ او هلته راته پوښتنې پرېږدئ. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه.
جمهوریت